شکایت کردند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي، چې دې کار د دوی ګڼ شمیر پروژې له موقتي خنډ او ځنډ سره مخامخې کړي دي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستن شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوسې په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅې او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوي دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوې تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډېږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سه شنبې په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. اسوشیټیډ پریس خبري اجنس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او 1 ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبرې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,970,000 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې په دې پروګرام کې تر ډیره په ادبي، فرهنګي او هنري مسلو باندې تمرکز شوی دی. دا پروګرام وروسته درته پیلېږي، خو راځو د دې سات د لنډې خبري برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتي توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراور.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د جولای په میاشت کې د بشري حقوقو په چارو کې درې اویا په سلو کې مداخله د طالبانو له لورې شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې په ریلیف پاڼه کې خپور کړ، دا هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی اووه دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به یې حساس معلومات غوښتل، کله به یې د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به یې هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې یو سل او شپږ پنځوس ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس و. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستاته په تماس کې هم خلک ولیدلی دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویې مشته چی نه دی رسېدلی. موږ دا غواړو چې زموږ غږ د غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په وینا سش میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې داوړه اغیزې کړې دي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې لس فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې لس کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لورې ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نن پنځشنبه د سمبولې د میاشتې په پنځلسمه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو هغه نجونې چې تیر کال له شپږم ټولګي فارغه شوي د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز له امله نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یو شمېر همدې نجونو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې زما همکار پرې دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند اوسېدونکي پلوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوه او د اووم ټولګي د پیل په تمه وه. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل ته سترګې په لاره او د لوړو زده کړو هیله یې لرل. پلوشه وایي له شپږم ټولګي وروسته دا او د دې دوې نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله یې سختې خواشینې او مایوسه دي.
څرنګه چې زه تېر کال د شپږم سیم زده کوونکی وم او سږ کال اووم سیم ته کامیابه کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت خوا څخه ماته اجازه نه راکول کېږي چې زه نورې لوړې زده کړې هم وکړم. همدا رقم زما نورې خوندې هم دوه درې کاله مخکې په کور باندې ناستې دي، چا در لسم سیم پرې ویلي او چا در اتم سیم پرې ویلي دي. د هغو هم دا ارمان و چې نورې لوړې زده کړې هم وکړې. په دې سره زما پلار هم ډېر خوشینه دي. زموږ یو ورور نشته. موږ غوښتل چې خپل په درس او نورو لوړې زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو همدا ارمان دي. موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کېږي. موږ ډېر زیات خوشینه یو.
د پلوشې مور زهره چې خپله هم یوه ښوونکې د وایي غواړي لورې ښوونځي ته ولاړه سي او خپل راتلونکی جوړ کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا پر لوړو زده کړو د بندیزونو له امله د لور هیلې ماتې سوي دي او یو ځای ته د رسېدو لیدلي خوبونه نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم. زما لور د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس نسي کولی مکتب ته ولاړه سي. هیلې ټولې ماتې سوي دي. نسی کولای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، د دولت څخه دغه هیله لرم چې ژر تر ژره دا بندیزونه مات کړي او د دوی پر مخ باندې ټولې ټولګیانې خلاصې سي. دوی کم چې کم خوبونه لیدلي وه چې دوی به کم ځای ته ورسېږي، هغه خوبونه یې ټول نیمګړي پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرم چې دوی دغه بندیزونه مات کړي، ټول مکتبونه د دوی پر مخ باندې خلاص کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناسته ده وایي له دولسم ټولګي وروسته یې غوښتل چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د یوې ډاکټرې د جوړېدو هیله یې لرل، خو اوس پر کور ناسته ده او د ژور خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کاله پر ما باندې هر ورځ دکه یو کال تیره سوی ده. هر ورځ پر ما باندې داسې تیره سوی ده لکه زه چې په یو زندان کې یم او څلور دیواله یم. پر ما باندې تړلي او دروازه نه لري دا څلور دیواله. ما زړه کې ډېره یو ناامیدي پیدا سوی ده، یو ډېر افسردګي احساس ماته پیدا سوی دی. هغه خوبونه چې ما لیدلي دي هغه ما فعلاً هغو ته یو کبه کړل دي او هغه مې پشکې شخ کړي دي. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله. همدغسې زما مور و پلار ما له وخت به زه د خیر سره تحصیل وکړم، زه به ډاکټره سم، د خیر سره خپل هیوادوالو ته به یو مرسته یو کومک ورسوم. او همدغسې زما مور و پلار ډېره آرزو ډېره توقع درلودله چې یو ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټري په حالت کې د ډاکټري په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي ښوونځي کې ښوونکې ده، زده کړې د یو هیواد لپاره لویه پانګه بولي او وایي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړي. د نرګس په وینا د نجونو ښوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسه کې د استاد یم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساینسي مضامین تدریس کوم چې متاسفانه موږ هر کال د سو کالون راهیسې موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو. پس له هغه نور شاګردان ته د زده کړې حق نه ورکول کېږي چې متاسفانه دا یو ډېر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم د یو رڼا په څېر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې واک ته رسیدو وروسته لومړی لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تیرېدو وروسته نجونې پوهنتونونو ته لتاګ هم راوګرځولې. طالب مقاماتو د نجونو په لوړو زده کړو بندیز موقتی بللی. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال غبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو مخکې لري چې د ازادۍ رادیو مجله درته خبره کو د دې پروګرام روسای راپور راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمینې دوه فعالیت کوي او د اسلامي همکاري او سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځ ځانمرګ هیبرید غندلې دی. د دغه برید له په هیدو د درې ورځې تیر شوې، خو لای هم د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی اعلان شوی او په دې اړه د نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرنډیکر په خپل اکسپانه کې پر نو وخت په پښتو او دری شبولې کلی چې د کابل شارټ د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریټ د یو ډارن او کرغېړ عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا د حملې کې چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی، د دې برید ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې بریت عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاري بریت د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانې مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاري بریت کې لږ تر لږه شپاړه څارنوالان وژل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسېږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې د دې بریت په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد اوشتوي. د یوناما د خواخوږي تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو تر څنګ په ایکس پاڼه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښاغلي بینټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په افغانستان کې باید د هغو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شو.
خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کړي.
د هلمند د نادلی د ادبي بهیر کلیسه سره لمانځو.
او تر دې دمې په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کال پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
نو خو سره یې زور پلاستیک ورغړی دی، د دسلو شانو چینه بکل اورو کله له هدل وړي.
د خبرونه په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوه. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملی عزیزی اخیسته، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې ده چې هر یو یې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیل شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته او د 1000 ډالر لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسی د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله د بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لاري چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کیو. او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو ګټون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریدا راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو خو دغه تشویق زکوم او تروسه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي، کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضی نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضی یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عیني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خواخوا سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خواخوا هڅول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب، د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوی چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظرم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي منګه دا یوه جایزه د دې پنځونه یوه جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یوه جایزه بیله کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مور سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران پکې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. او اصلا خود است خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترکوي.
استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو په کې جایزې اخیستې دي او هلکانو په کې جایزې اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه خپل حال پات شي؟
دې پوښتنه جواب نشم درکولی. ذهني داسې ما ته ښکاري چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي د هغو په بنا دغسې حدس وهلی شم چې یو څه اغېزه به دې جایزو کړی وي. خو دې دپاره بیا تحقیق په کار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څرنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله دغه شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه را پاڅه احمد شا بابا. ندی ستا لذات سی وطن و معشوقه پریگ دی تا تر جنت گران و زمک او هوا بابا دو او یادی نوی یو باوری ستا ملگره کرا دو او یادی نوی یو باوری ستا ملگره کرا جدی بیا حسین پا طرف د کربلا بابا رنگی بمانه کلم د خیالونو پر باغی فکر رنگی بمانه کلم د خیالونو پر باغی فکر جم در نجنگلونو تا تزار د بودا بابا تور د بیننگ پختنو پننگ ترلی چا بس چی د وطن پا غرو پرتن وای بلا بابا های د پختنو ظلمو خلی پا تا دی زاری تسوی بل کلی تا ملی غزما د لیلا ورا بابا
ل کاملی عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته رالېږلی و. په دې خپرونې کې وړاندې هم د هلمند له نادعلي د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو او هم د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د یوه کتاب په اړه، د یوه نوي کتاب په اړه.
آزادي رادیویي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د پاسته زړونه او پوله دماغه کتاب په وروستیو کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسا ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی که چیرته د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب په حوصلې ولولئ هم به مو زړه پوست شي هم به مو مازغه پولادي شي. ښاغل ستانکزی زیاتوي چې دی د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر یې داسې د تشکاري چې هر افغان ته یې لوستل ضروري دي. ښاغل ستانکزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپلو علمي تجربو او دغه راز د سکاندنویا د معتبرو کتابونو او علمي پاڼو د سرچینو په اساس لیکلی دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه،
دغه کتاب ډېر د مازغو د اناتومۍ یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او دغه راز د ودې په هکله خبرې کوي، او په بله برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل مازغه سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طب لوستی دی او په دې ډګر کې په ناروې کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډېرو ستونزو اصلي ریښې د سالم بدن او سالمو مازغو د نشتون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي مازغه لري او د پولادي زړونو خاوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي مازغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی، دوی وایي چې د دې کتاب منابع ډېرې معتبرې دي.
ډاکټر صاحب محمد عیسا ستانکزی د دې اثر د لیکلو دپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو په حیث کارولي دي چې په ناروې کې ټول منلي دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد درسي یا د درسي کتابونو په حیث کارول کیږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوې څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي، نو د داسې کتابونو لیکل نه آسانه دي او نه د هر چا په وس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي، مثلا که چیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل له سره تر اخره ولولي، ممکن اونۍ وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکي تر سترګو کیږي او یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپه وي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بې کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغېز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدله شي. ساینسی کتابونه هم که په ښه نثر لیکل شوي وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساینسی اصطلاحات په پښتو کې لږ لرو، نو د داسې اثارو نثر ډېر کله ستونزمن وي، ډاکټر ستانکزی وی چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړی.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایمه بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال ترسره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسترز رونا پولادی مازغو د کتاب کتونکو محب زغم د دې اثر ژبه ستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسترز رون او پولادی مازغه کتاب په یو برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوي دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولې پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو، او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپلې ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایوي:
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې یو څوک د خپل جوړښت، د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغیو په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نه سره کوي چې باید وی کړي. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده کارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه نه څه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همدغسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پرې وشي.
ډېر په دې باور دي چې د ساینسي کتابونو لوستل سره لري چې ډېر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي، خو د پاسترز رون او پولادی مازغه کتاب د ځینو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوستی، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندلې شو. د مغز د قوي کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده. یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مغزو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا، نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مغزو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل اغیز لري، خو ورسره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مغزو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي څېړنو په اساس شوې ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوښته شوي، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کاروي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملي کولی شو، لکه ورزش، لیکوالي، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیزې اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولی شو، چې دا بیا هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هره برخه کې چې کومه ایده شوې ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوي، ځکه ارواپوهنه ټولنیز ساینس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو له پایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې تر څنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. تر څنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پکې شتون لري چې یوازې یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکي کسانو او عام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپله برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو داسې ادبي ټولنه چې دولس کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړۍ کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغې ټولنې د دولسمې کلیسې د نمانځ غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې، خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېری یې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې یو بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادالي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادالي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
خغلی نجات ملوی دیاد چولن لاری دیر ایتنگی زوانان و روزل شول، دادا با فرهنگ سر آشنا شول، اوان دو ولایت پا کچ سیالیو که لمری او دوی مقامون تر لاسکرل، د نادلې ادبی او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشداشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم د پخوا به پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړي دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای شوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلودل. د شعر اکثریت فرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندی، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندی، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلې ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلي او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر راتګ سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوي و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلودي، نو موږ بیا دا کوشش وکړ چې دوی مو ټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ مو ورته جوړ کړ چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي او اره میاشت په اطلاعات کلتور ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، ماجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چش دی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چش دی، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي، و ښکل حسن ته بیتاب لیونی چش دی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چش دی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاصه واخو مگر سر په خلګو مگر زوه، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زوه، ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زوه.
او د نادلي ادبي بهیر د بلغړي عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اښه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې په ورځ د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملگری می چورک دی چمر کی خوڑل دی نا ترس انقلاب را نا غمی خوڑل دی نا ترس انقلاب را نا غمی خوڑل دی
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د ورزۍ سیمې د ټنغر په 15 کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کوو. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران ازادي راډیو ته ویل پښتانه د ادب مینهوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په دې یو پرتمینې یو ډېره لویه او شانداره مشاعره کې ګډون وکړو او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د را جمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هېڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټول کېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې په غریزو له کلي لغنه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي، مشاعرې جوړي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعرې ته د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډېر یو خپلای کار ده، خپلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغسې غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې تر څو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډېر مخکښ دي.
تر ډېره پورې په ودانیزو چارو کې یوه خبره کېږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارو را جوړه کړې ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړې ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځلمکیو باندې.
د ټنغر په 15 مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې د ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سینګ ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي.
زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي خو څه یې کوې چې څومره خاندمه باور وکړه چې داسې نه ده په زړه مې ښه پریمان غمونه دي خو څه یې کوې په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه یې خایم ډېر مصق شوي ارزښتونه دي خو څه یې کوې که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوې او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوې بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړې خندا ته بهانې غواړې ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړې دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخې 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 ترانې غواړې او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې معنی مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکم معنی غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا در تنغر خکلا و پرتم تخپل لیکلی بیتونه ولانده کرل
غیگه که دی شعور اول ولی کاری تنغره نن بیا دی لمسته نسترگی سریخ کاری تنغره دخوز سربیر نور شایران هم دل دراغلی لمن دل او رای تکشنیخ کاری تنغره چه تا سکوڑی کردی دی که داد دوی حمد ده زوانان تو لکه ورونا دور زیخ کاری تنغره خیخی او باور کرا و فل سیور پری پرزو کرا دخوک جانان پزڑکی افسانه اخکاری تنگارا چه بیاد مولدین تسل غزل ترکو روائی بخلک دمائیان و زمزم اخکاری تنگارا
در تنگار مشاعری پشیرونو که دمینی دوستای وصال فراق و کلاغانو دستاین برخه هم پزر پوری و زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کلا کلا لیو چا سړی خپشی تب وای له دنیا سړی خپشی یارا نن خو مواده د ملاقات وا یار لره ک سبا سړی خپشی څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه خیر دی که کیږي مزه ګورا ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه کدا وار لاړ کلیا کیسه ختمیږي مزه
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه پر ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځخې آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړې را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره اورو
قدمونه ای خودن. لب خو سره ای زور پلاستیک ورغړیده. د دست فروشانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې سوې. اوازونه به یو له بل سره ګډ شو. عجیب اواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډېره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو تیل واه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینو سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پر نجلۍ سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې یې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، په کوم ځای کې یم. سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې، ژوره ساه یې واخیسته، بېرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګونه دي، بېخي لار ورکې کړي. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګاتو کې. د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې شوه. دوې ښځې هم ورته ولاړې وې، کله به یې یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل، جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچنې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله. آخرې جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دوکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نورې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ور نه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. قر د سړک بل لور ته په پورې وتو شوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته ویریدلې وه، په پټه خوله روانه شوه. ټول وجود یې لړزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ سوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ، له څپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه شوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل، چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله شوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه شوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک پلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې شوې. سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
لامدې کیسې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي. Thank you.
ګل میرا نره نره